ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې د نورو مطالبونو وړاندې ز اسمت څاروند د سات خبرونه وړاندې کوم. د ملګرو ملتو د کرنې او خوړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشری بحران د غنو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزه سرپرستی کوي د لمړنیو اړتیاو پوره کول توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته 1000 کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یوه برخه فعالیتونه ودرول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای په روان 2023 میلادي کال کې مرستندوی ادارې په میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولس ترڅنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په تمرینونو بوخت دي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جبه، دویمه د مارچ پر 26مه او دریمه د مارچ پر 28مه په پام کې نیول شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندری شار ماریوپول ته تللی دی. روسی رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبری آژانس لیکلی دا د پوتین کاری سفر و چې دغه شار ته یې وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس خبری آژانس پر اساس شار ته له رسیدو وروسته پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شارګنې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره یې خبري وکړې. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسونولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکړل. اسرائیلی او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري شارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف د دواړو لورو ترمنځ د کړکیچ کمول او د روژې مبارک میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو لورو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ایزو متحدانو مصر او اردن د غراز د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. شمالی کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لوري یو لنډ واټنه بالستیک توغندی وویشت. دا خبر د جنوبي کوریا پاوز ورکړی دی. دا په اتومي وسلو د سمبالي شمالي کوریا د وسلو د اسموینو د لړۍ وروستی مورد دی. د جنوبي کوریا پوز په یوه اعلامیه کې ویلي توغندی پر ځایي وخت 11:15 له دونګچانګ ری ساحې وویشتل شوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل کړی دی. په مکسیکو کې لشتلجه 15 مشکوک جنایتکاران او دوه سرتیری هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یو پوځي قطعه کې کمین نیولی و او وروسته وسلواله نشته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړی چې پیښه د مکسیکو په جنوب لویدیځ کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د کوریرورو ایالت په یوه غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپښین شوې ده. تاسیز مجاخله آزادی رادیو اوری د رواني خبرونه په دوام کې د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوشه کېدو امر کړی. په دې اړه زبیح الله مجاهد وایي
د دې لپاره سوجیاتې نشي باید مخینه ولسی او یو داسې فرمان راغی.
د چارو شنن کې د طالبانو له مشانو غواړي چې مسلکي کسان وګمري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه ده.
د نورستان د نورګرام د نیکراچ اوسیدونکو وای د ټراک پاکي وبنه لري.
زه هر ورځ په کراچي باندې لري نه سین او براوړم کله چې نا وخت شي بیا مکتب رانه پاتې شي.
لیکوال انور وفا سمندر وای د ذهنی او روحي روغتیا لپاره مینه وکړي.
ززان او هر بل کوګړی ته وړاندیز کوم چې مینه وکړي. دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
طالب چارواکی وای په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکچې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ وړي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلانو له لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
طالبان مانی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې طالب چارواکو خپل ځامن په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وروسته تر دې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له دولتي ادارو د طالب چارواکو د بچیانو د منفقې حکم وکړ، نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې کم شمیر ادارې شته چې دا ډول ګمارنې پکې شوې دي. مجاهد که څه هم د دې ادارو نومونه وانخیستل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو طالب چارواکو لخوا پکې خپل ځامن په لوړو پوستونو ګمارل شوي، خدای روښانه کړ چې د رئیسانو او له هغې په ښکته پوستونو د ځینو طالب مشرانو بچیان دندې مخته وړي.
ډېرې نه دي، محدودې دي، خو د دې لپاره چې زیاتې نه شي باید مخې نیول شوی وای او داسې فرمان راغی. محدود شمیر کیسې موږ معلومات کارونه شوي.
د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو لوري په دندو د خپلو بچیانو د ګمارلو د منفقولو حکم وکړ. د ملا هبت الله خونزاده په فرمان کې دا هم لیکل شوی چې ټول وزارتونو، ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د خپلوي او شخصي اړیکو پر بنسټ چاته دنده نه ورکول کیږي. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په عدلي وزارت کې د ګمارنو یو نوم لاړ خپور شو چې پکې دا شوی وه د دې وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرایي لخوا په 13 پوستونو د خپلې کورنۍ غړي ګمارل شوی دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان عبدالحمید جهادیار ازادي راډیو ته په کلی پیغام کې دا اداره تکړه د دې درخوا د طالبانو په اوسنی حکومت کې کشمیر وزیرانو نور چارواکي سره کورنۍ اړیکه لري. موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده ته منسوب یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې هغه پکې د طالبانو اوسنی رژیم حکومت نه بلکې د خپلوي او انډیوالۍ نظام بولي. هغه په دې غږیز کلیپ کې چې د ثبت او ځای کرنې ټی معلومه نه ده ویلي وو، ټولو ادارو کې ګمارنې د شخصي اړیکو او پیژندګلوۍ په بنسټ کېږي. اوس پوښتنه دا ده، داسې مهال چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او ځینې نورو طالب چارواکو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کېږي، د طالبانو د مشر دا فرمان د اصلاحاتو لپاره دی او که د خپلو نظري مخالفانو د تصفیې لپاره. شنون کې خبريال سمی یوسف زه همدا پوښتنه ځوابوي.
ممکن د دې تر شا چې اوس بیا دا فرمان صادر کړی ده کوم خاص اشخاص هدف هم کېدلی شي، خو په مجموع کې دا ډول فرمانونه بهتره فرمانونه دي. دا بیله خبره ده چې که یو چا ورور یا زوی نه مقرریږي نو د هغه په ځای باندې به بل ورته دی شخص مقرریږي چې هغه به طالب وي او کوم خاص مسلکي ځانګړتیاوي به نه لري.
واکدار طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته دوی په ډیرو دولتي ادارو کې مسلکي بستونه هم د خپل ډلې کسانو ته ورکړل. د طالبانو په اوسنی حکومت دانی وکه هم د چي اکثریت لوړ پوري چارواکي یوازې د یو قوم دي او دوی د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو کې پاتې راغلي دي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو وریدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپل ولی او کورنۍ اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او نورو کسانو ته د فرصت برابر شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د ده په اند د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیشنګلوي پر بنسټ ګمارنې تر کومه حده دي؟
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کیږي دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلک مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده ځکه دوی خو اوس نظام د دوی د حاکمیت د دوی ده. نو بنا نه دغه سي ډیر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده. په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال ده. تاسو وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بیخي هم دغه سي کورنۍ او فامیلونو ترمنځ وشل شوی او دوی ټول پکې خپل مخبل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړي.
ایا د طالبانو په د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیمي یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی، بلکه واز ما غوښک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یواله درلود او دغه ډلې ته وفادار ول دغه معیار ده. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوی چې ټول ادارات ویلو د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي دای باید عاجل منفک شي. نو پښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله په یو اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پښتنه او دغسې مکتوبونه او دغسې مسائل ولې مطرح کیږي؟ یوازینی هدف یې همدغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخواني کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغې ډلې سره یې فکري یووالی نه درلوده، هغه د صحنې نه لرې کړي او په ځای دوی خپلو کسانو ته زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بلخره دې ځوانانو راتلونکی او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ، سلګونه او زرګونه نور له وطن په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی ملا تړل. په اداراتو کې دوی ډیر تعلیم یافته ځوانان لري کړل. تاسو وګورئ دا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو پر اساس کې معاونیتونو کې په ماغه اداره کې د دوی هغه د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوی هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي، فقط ملا صاحب راوسته د انرژي په برخه کې د انرژي ریاست ورته ورکړي. نو هلته خو بیا کار خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې هم دغه ډلې ته وفاداري ده. دغه سې سلګونه او زرګونه بیلګې شته چې دوی دغه سکرینې کړي یو مطلق مسلکی اداراتو پر اس کې په مطلق دی او بے سواد او د عصري علوم او د ماغه تخصصي زکر څخه محروم کسان دوی راوستي.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د فرمان په اړه مو د چارو له کتون کې میرویس عمر خیل سره مرکه اوریده چې البته په فرمان کې ویل شوی دی چې له دولتي ادارو څخه دی د چارواکو زامن لري کړی شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له د وارداتي کسانو له لوري شوې دي. امیر خان معتقد طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي داعش ډله د تیر په پرتله په افغانستان کې ځپل شوې ده. شاغلي معتقد دا سرګندونه داسې مهال وکړي چې په تیرو نږدې دوونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوې ځان مرګ بریټ چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او د دې ترڅنګ د ډلې په همدې شهر کې د خبريالانو په وی غونډې د بریټ مسؤل ولیت ومانه. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې اورو.
دا سیمه حال چې په افغانستان کې د ورسویو اکثرو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګ منلې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای دا ډله په افغانستان کې لمن زوړل شوې ده. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه وسله وال ډله او داعش نشته.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفي ډلې نشته. کدلته کوم پیخ کیږي د بهر نه راوالدیږي. نو دغه د موږ تاسو لپاره یو خزیره ده چې الحمدلله افغانان په خپل وابنس کې مشکل نه لري.
طالب چارواکي په داسې وخت کې د داعش د لمنځوړو ادعا کوي چې تیر نږدې دوه ونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوي ځانمرګ برید چې په پایله کې هغه وژل شو مسؤلیت ومانه او ترڅنګ کې د خبري اعلانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت هم واخیست. د دې ترڅنګ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د داعش ډلې په افغانستان کې د ډیرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلای چې پکې یو شمیر طالب چارواکي او د دوی نږدې پلویان هم په نخښه کړي دي. طالبانو هم وخت نا وخت په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو خبره کړې ویلې دي. اند دوی یو شمیر مشران په کلمن زوړلي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 3 فبروري میاشتې په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په یو لړ عملیاتو کې چې د کابل په خیرخانی سیمه کې کړی د قاری فاتح په نوم د داعش ډلې د خراسان څنګه یو کلیدي غړی وشل. تر خوای په همدې اعلامیه کې ادعا وکړه چې د هند نیمه وچه لپاره د داعش مسؤل اعجاز امین آهنگر له دوه نورو مرګرو سره وژل او ځنې نور داعش وسلوال چې بهرنیان دي هم نیول شوې دي. حخوا په افغانستان کې د نن د طالبانو خلاف درې نور مخالفي جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ازادۍ جبهه او د ازادۍ ملي غورځنګ هم شته چې وخت نا وخت په طالبانو د بریدو مسؤلیت مني. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د غوښ پاره د نړیوالو اندېښنې هم شته. درې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا جګپوري قومندان مایکل کوریلا وویل په شپږو میاشتو کې به داعش خراسان څنګه چې په افغانستان کې ده ښایي وتوانېږي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د ګټو لپاره له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. تر خوا یې روانه میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي له افغانستانه نړۍ د هېڅ ګواښ نشته. د امنیتي مسایلو کارپو اسدالله ندیم بیا وایي د داعش په اړه د طالب چارواکو څرګندونې له حقیقت لرې دي او زیاتوي په افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله شته بلکې اکثریت غړي یې خپل د طالبانو له لیکو جلا شوي وسلوال دي.
په حقیقت کې داعش له طالبانو جلا شول ځکه طالبان داعشي او داعش طالباني مفکوره لري. دوی توپیر نه لري، جګړه د قدرت او ګټو لپاره ده. البته د داعش په منځ کې بهرني اتباع شته، له دې انکار نشي کېدی. خو د طالبانو په لیکو کې هم بهرني ترهګر شته لکه عربان، پاکستانیان او ان ترکان.
عربو بودند او ترکو بودند.
د مارچ په 14 د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پرله پسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضرر هیوادونو په سر کې راوست چې خي دا هیواد لا هم د ترهګرۍ زبرېدونکو لوګو اخسر مخ دی. هغه ګواښ چې د داعش په څیر ډلو لخوا افغانستان ته متوجه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو پر اساس کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تاس خبری اژانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخیل وتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحه وکتل او له ځایي خلکو سره خبري وکړي. دغه ساحه د سختو جګړو له کبله ویجاړ شوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی شوولی. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمی کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی و. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطح غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نااعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شو او دغه شهر په تیر میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول شو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او بلادي پر روختون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ستاسو بقا مینه ده، نو مینه وکړئ، په ځان او پر ټولو مخلوقاتو مین ووسئ. دا د لیکوال محمد انور وفا سمندر خبره ده. ورسره مرکه لرو، خو تر دې وړاندې به احمد شبر درته ووایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه تبصرې کړي.
تلګراف ورځپاڼې د شزین افغان لوبغاړو په نوم له افغانستانه د 15 نجونو او د هغوی د کورنۍ د غړو د ایستلو مسله راخیستې ده. دا کسان د 2023 کال په نومبر کې له پاکستان بریتانیا ته ولاړل. د 15 جون ویلې دي چې دوی فوټبال کوي او د طالبانو لاره تک سره یې ژوند په خطر کې وو، نو خپل هیواد یې پرېښود. ورسپانې لیکي چې په دې ډله کې داسې کسان راوتلي دي چې هیڅ فوټبال نه دی کړی، خو دوی ویلې دي چې د ملي لوبډلې غړي وي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون به سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې یو شمېر داسې کسان بریتانیا ته د ښځینه فوټبال د لوبغاړو په نوم لیشل شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه و کړی. ټلګراف هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې پکې ویل شوي دي 14 کسانو په دروغو ویلي وو چې دوی فوټبال کوه. خو ورځپاڼې د سهار په نوم د یوې افغانې ټویټ هم خپور کړی دی چې لیکلی دي چې د دې نوم هم په دې لیست کې راغلی دی او پرته له دې چې له دې اجازه واخیستل شي راپور یې ورکړی دی چې له دې سره دی او د دې کورنۍ ته خطر متوجه شو دی. ورسپانې د مجده هویدا په نوم د وی بل انجلۍ ویډیو ته هم اشاره کړې ده چې په ټویټر کې خبره شوې ده او وایي چې د بی بی سی خبریال دې ته ورغلی وو چې دی پخوا فوټبال کاوه کنه او دې فکر کاوه چې ټوکی کوي. په دې اړه په خبره شویو راپورونو کې د افغانستان د شلجنه فوټبال د پخواني روزونکي نجیب الله نوروزی خبرې هم راخیستل شوې دي چې وایي په دې لیست کې چې د لوبغاړو په نوم کډوالې شوې دي داسې کسان هم شته چې په خپل ژوند کې د فوټبال جامې نه دي پتن کړي. ورسپانې بیا د زینب په نوم د یوې لوبغاړې ټویټ خپور کړی دی چې لیکلی دي څرنګه د ښځینه لوبغاړو په اړه د یوه نارینه نظر اخلي چې خپله تللی وو او موږ یې پرې ایښی وو. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د یو ویان خبرې هم اقتباس کړي دي چې وایي دوی له بېلابېلو سازمانونو سره په ارتباط کې وو چې د دې کسانو د کډوالۍ دوسیې مخ ته وړي دي، خو که چیرته داسې شواهد پیدا شي چې دا معلومات سم نه وو د کورنیو چارو وزارت به بیا پلټنه وکړي. ګارډین ورسپانې هم همدا مسله راخیستې ده او لیکلی دي چې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو د بی بی سي پر راپور انتقاد کړی دی. د ورسپانې له څلورو لوبغاړو سره چې د هرات ته خبرې کړې دي او دوی ورته ویلي دي چې د بی بی سي راپور دوی خواشینی کړی دي او په افغانستان کې اوس د خپلو کورنیو غړیو ته اندېښمن دي. نېشنل پوسټ خبرونه هم د افغان ښځو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونه لیکي پلسکونو افغان سوداګرو میرمنو په دوبۍ کې د غالیو، جواهراتو، وچ میوې او لاسي صنایعو په نندارتون کې برخه واخیسته. نېشنل پوسټ لیکي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر میرمنو محدودیتونه وضع کړي دي، د سوداګرو میرمنو د دوبۍ د نندارتون له لارې هڅه وکړه چې نړیوالو بازارونو ته لاره پیدا کړي. دا درې ورځنۍ نندارتون د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د افغان میرمنو د صنعت او سوداګرۍ د خونې په نوښت د شنبې په ورځ پای ته ورسید.
محمد انور وفا سمندر هغه لیکوال دی چې نږدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. ښاغلی وفاوی زما هیوادوال که پتن روغ هم وي، خو وروستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپي کړي دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو د ځکه خلک مینې ته هڅوي. له نوموړي سره نرګس مومن حسنزی خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
څوک خپل تړلای خوانځای جاړي، څوک د پوهنتون ټکرای، بې وطن شوي وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري. په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هره ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هره شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینګر شي د ځان او د دې ټولو لستر خالق سره مینه، نو مینه وکړه پر ځان او ټول مخلوقات مهان ووسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتان رو هم وی، خو ورسته یو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپی کړی دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو دای زکه خلک مینې ته هڅوي.
د دغه سي وضعیت د رغولو او یو متعادل انساني وضعیت د ننوتلو لپاره یو درمل پکار دي چې د خدای پاک تایید ورسره وي او هغه مینه ده. زه ځان او هر بل کوګړی ته وړاندیز کوم چې او مینه وکړي.
محمد انور وفا سمندر د ژوند او مینې په تړاو خپل ویډیوګانې او مطالب په پښتو او دری دواړو ژبو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپروي. انور وفا سمندر 16 کلن دی او ماشومان لري او اوس له افغانستانه بهر په جرمني کې اوسیږي. نوموړی په خپل هیواد کې د مینې اکاډمۍ په نوم د یو بنسټ مشر هم و چې اوس فعالیت نه لري، خو ښاغلی وفا وایي مینې اکاډمۍ مړه نه ده او هر مین انسان چې هر چیرې وي د مینې اکاډمۍ غړی دی.
د کډوالۍ په چاپیریال کې هم د مینې غږ ده چې پورته کوم. له هر مینګر انسان، هر مینګر موجود سره مینې اکاډمۍ موجوده ده، ځکه مینه ورکړه ده او هر څوک چې مینه بلته ورکوي پرته له دې چې ستری وغواړي دا مینګر انسان ده او دی مینې اکاډمۍ ده.
مینی اکاډمۍ به د خلکو ترمنځ د مینې او صمیمیت خپرولو ته کار کولو او په دې اړه یې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي وو. د یادونه دی چې د محمد انور وفا سمندر تر اوسه په پښتو او دری ژبو دریش کتابونه چاپ شوي چې ناولونه، ادبي نثرونه، مقالې او دغه شان د فلسفې او ارواپوهنې په برخه کې آثار پکې شامل دي چې ډیره برخه ژوند، ازادۍ او مینې ته ځانګړې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نیکراش کلی اوسیدونکو د چلو پاک اوبنه لري. دوی ویل لري چې نو سندونو او خړونو څخه په ډیر مشکل اوبراوړي چې هم ککړی وي او هم ورڅخه ناروغي خپري شي. او براوډون کې ماشومان هم وای هر ورځ د اوبو راوړلو په وجه ترې شوانځي او درس پاتوي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نګراج کلی دوه تنه د خونځي زده کوونکي چې له اوبو ډک لوخي روان کړي وای هر ورځ د اوبو راوړلو لامل ترې خونځي او درسونه پاتوي. سمیر او فهیم الله
موږ د سکول او بنل روزه هر ورځ په کراچی باندې لري نه سین او بر اورم کله چې نا وخت شي بیا مکتب رانه پاتې شي غیر حاضر کیږم.
د مکتب او سینف ازګون کې يم موږ د سکول او بنل روم زار ورځ او سین څنګه بشال اورم کله کله نا وخت شي مکتب رانه پاتې شي چې کله بارانو نه وشي بیا د نا پاکي او به اسګو د ریاست انکشاف څنګه ګورم چې موږ د ساګانه او بزي او د درځه محروم نشم.
د شپږم ټولګي زده کوونکی عائشه راته ویل نه په کورونو کې د سخلو پاکي وبلري او نه هم خونځي کې چې لاملې د خړونو او سین ککړې وبسخي.
د سخلو پاکي وبوت لا سترسه نه لرو نه په مکتب کې او نه په کور کې. اکثره وخت د خړو وبسخه استفاده کوو کله چې بارانونه وشي هم د سیلابي وبسخه استفاده کوو. د ماشومان د نسناس یا اسهال سبب ګرځي. مونږ پیسې نه لرو چې پاکي وبو په پیسو باندې واخلو.
دلته کوچنیان او د خونځي زده کوونکو یوازې د سخلو بو نه موجودیت نه دي تنکړي بلکې لویان هم ترې ستونزې ګالي. د نګراج اوسیدونکو کفایت الله
نګراج کلی خلک صحي او بو ته لاسرسي نه لري. ځینې خلک اوبه په پیسو باندې اخلي. اکثر ماشومان او زنانه د لری خړونو او سندونو څخه په شا او په خرو باندې اوبه راوړي. کله چې باران وشي خلک هم دې سیلابي اوبه څخه استفاده کوي چې ماشومان او زنانه د نسناس ناروغي باندې مبتلا کیږي. بینان د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دوی ټول په ګډه له وسنیو چارواکو او خیریه موسسو غواړي چې ورته د سخلو پاک او بو رسولو پروګرام پلی کړي او دوی له وسنۍ وستونزو وژغوري. په نورستان کې چارواکي به وای په تیر نږدې یو کال کې د یونیسف په ګډون د بیلابیلو خیریه مؤسسو په مالی ملاتړ د سخلو پاک اوبو اتوشت پروژې پلي کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي په هغه هم کار روان دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
تیر کال اسلامی امارت د یو شمیر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ اتیش پروژې د اوبو رسونې پلي کړې دي په یو شمیر ولسوالیو کې او غزاینو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. او هغه سیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دي. هغه ساحي او خلکو هغه غوښتنې هغه ارزول کیږي او دا غي سره سم د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او اړوند وزارتونو سره شریکیږي او هغه ته د څښاک پاکي اوبو د رسولو پروژې عملي کیږي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د نګراج کلی اوسیدونکو په داسې حال کې د سخلو پاک اوبو لنشتون شکایت کوي چې د یاد ولایت په ډیره سیمو کې د اوبو زیات زیر مشتون لري خو ورته د نه پاملرنې په وجه ککړی شوی او د سخلو پر مهال خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي ملمت پروګرام لرو. زموږ ملمه ډاکټر اکرم ملک زیدی خو اوس چې څلور بجې